Radio. Radio Azadi.
د سحر وبجې سوې السلام علیکم او سحر مو په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل سوې او د ماشم تر اوې د 200 ساعتونو لپاره اوریدل سیزه سلیم او په تخنیکی چارو کې سید قدر جلالوف راسره مرسته کوي. په راپورونو کې اوري چې لوی جرګه چې نن دریم ورځ ده په افغانستان کې د سولې د ټینګولو پر څرنګوالي خبرې کوي. د دې جرګې ګډونوال وی له امریکا سره د ستراتیژیکو همکارۍ د سند پاړه دوی ته په ورکړل سو اسناد کې د امریکا د غشتنو یادونه نه ده سوې. د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په بام هم راپور لرو. په ځینو لویدیځو ورځپاڼو کې دا هم ګورو چې د افغانستان په باب کوم مسایل راغلي دي. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب 28 د نومبر 13 د خبری مجلې په پیل کې خبرونه. د دودیزې لویې جرګې په نننۍ غونډه کې په هیواد کې د سولې د ټینګولو پر څرنګوالي خبرې کیږي. په افغانستان کې د بریتانیا دو نور سرتیری وژل سوي دي. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د واشنگتن لپاره د پاکستان سفیر په داسې حال کې خپل دندې د استعفا پیشنهاد کړی چې ویل کېږي له امریکا څخه د مرستې په هغه پیشنهاد کې داخل و چې د پاکستان د ځواکمن پاوز د کنټرول غوښتنه پکې سوې وه. بشپړ خبرونه اوري. په پم کې د چې د دودیز لوی جرګې په غونډه کې نن په هیواد کې د سولې د ټینګولو پر څرنګوالي خبرې وسی. د جرګې ویاندي صفیه صدیقی د پرونی غونډې په پای کې وویل چې د لوی جرګې کاري کمیټې به نن جمعه پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې هیواد ته سوله او ثبات راوستلی سي.
د ملت استازي په دې باندې نظر ورکړي چې څنګه کولای شي یو داسې میکانیزم ورته وټاکي چې هغه د سولې د راتګ لپاره د ټینګښت لپاره یو ښه رابطه وي، څنګه کولای شي چې باندې خبرې وکړي، څنګه کولای شي چې هغه د حل لارې ورته پیدا کړي.
لوی جرګه د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې پرانستل سوه او پرون د جرګې په دویمه ورځ د امریکا او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه بحثونه پکې وسول. د بریتانیا د دفاع وزارت پرون په افغانستان کې د دوو نورو بریتانوي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. د بریتانیا دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دغه دوه سرتیري پرون پنځشنبه د هلمند ولایت د نهر سراج یا ګریش ولسوالۍ په یخچال سیمه کې هغه وخت ووژل سول چې د غزمی پر موټر یې د سړک پر غاړه ایښودل سوی ماین وچاودید. د راپورونو له مخې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د مشکوکې بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وطن وسلول طالبان وژل سوي دي. د ازادي راډیو خبريال راپور راکوي چې پرون ماښام یوې بي پيلوټ الوتکې د میرانشاه د لویدیز په 15 کیلومتري کې په بادامشاه سیمه کې پر یو کور درې توغندي وویشتل. یو پاکستانی مقام د خپل نوم د نه شولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه برید د قمندان نورزلي پر کور چې ویل کېږي د حافظ ګلبهادر د ډلې د قمندانانو څخه دی استعفی دی. د واشنگتن لپاره د پاکستان سفیر په داسې حال کې خپل دندې د استعفا پیشنهاد کړی چې ویل کېږي له امریکا څخه د مرستې په هغه پیشنهاد کې دی دخیل و چې د پاکستان د ځواکمن پوز د کنټرول غوښتنه پکې سوې وه. یو پاکستانی چارواکي چې د وضعیت په باب معلومات درلودل له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې حسین حقانی په هغه لیک کې چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته لیږلی د خپل استعفا پیشنهاد کړی دی. حقانی د اکتوبر پر 13 په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې د یوې خبرې سوي لیکنې له کبله اسلام آباد ته ورغوښتل سوی. دغه کالم د یو پاکستاني الاصل امریکایي له لوري لیکل سوی و. ادعا یې کړې وه د واشنگتن لپاره د پاکستان سفیر هڅه کړې د پاکستان د ولسمشر زرداری یو یادښت د امریکا د پاوز الیرتبه چارواکي امیر البحر مایک مولن ته وسپاري او په هغه کې د پاکستان د ځواکمن پاوز د اختصار غوښتنه پکې کړې وه. لویدیز ډیپلوماټان وایي د نړۍ لوی قدرتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د یو پریکړه لیک د مسودې په برخه کې توافق ته رسیدلی دي. د دې پریکړه لیک هدف پر ایران د فشارونو زیاتول دي څو د خپل اټومي پروګرام په اړه چې د سختو اندېښنو باعث سوی له سره غور وکړي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا له خپل اسرائیلي سیال سره د خبرو په لړ کې خبرداري ورکړ چې پر ایران بندیزونه شي د نړۍ اقتصاد ته زیان واړوي او ویل چې امریکا پر ډیپلوماټیکو فشارونو او بندیزونو تمرکز کوي. پنیتا لوغو خبرلانو سره په خبرو کې چې ورسره کاناډا ته روان وو دغه څرګندونه وکړي. راپورونه وایي د سوریې مخالفو ځواکونو په داسې حال کې د واکمن باس ګوند پر دفترونو بریدونه کړي چې روسیې خبرداري ورکړي سوریه د یوې کورنۍ جګړې خوا ته روانه ده. فعالان وای مخالف ځواکونو په ادلب ولایت کې د رژیم د امنیتی ځواکونو د غړو پر استوګنځیو د توغندیو او لاسي بمونو حمله وکړه. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر نوویل نړیوال ټولنه باید په سوریه کې د مخالفینو په ګډون له ټولو شکیلو اړخونو څخه وغواړي چې له تشدد څخه لاس واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته تر هغه کوي چې له پوځ څخه تښتېدلو سرتیرو د سوریې مرکز دمشق ته نږدې پر یوه پوځي قرارګاه برید وکړ. د کویت امیر پرون ملي ګارد او امنیتی ځواکونو ته امر وکړ چې د دې هیواد د امنیت ساتنې په خاطر د هر راز لازم اقدامات وکړي. دا فرمان د کویت د امیر شیخ سبا ال احمد ال سبا په مشرۍ د کابینې لبیړنۍ غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې خپور شو. تر دې یو ورځ مخکې مظاهره چانو چې د صدر اعظم استعفای غوښته د دې هیواد د پارلمان پر ودانۍ برید وکړ. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې دی ورزو د خبری رپورټونو برخه ده. د لوی جرګې ګډونوال ویل امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه دوی ته په ورکړل سوو اسنادو کې د امریکا د غوښتنو یادونه نه ده سوې. د لوی جرګې د نن ورځې په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګولو پر څرنګوالي خبرې کیږي.
د سولې په موضوع باندې چې خبره کیږي د ملت استازي په دې باندې نظر ورکړي چې څنګه کولای شي یو داسې میکانیزم ورته وټاکي چې هغه د سولې د راتګ لپاره یو ښه راه ده.
لویدیځو ورځپاڼو د ولسمشر حمید کرزي پر هغه وینا تبصری کړي چې د لوی جرګې په لومړۍ ورځ وکړه. نور مسایل هم تعقیبوو. د ایران په باب د اټومي انرژي د څار نړیواله اداره وایي ایران ته یو هیئت لیږي چې څرګند کړي آیا رښتیا هم ایران اټومي وسله تولیدوي که څنګه. د لوی جرګې ګډونوال وایي له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه دوی ته د ورکړل سوو اسنادو په مسوده کې د امریکا د غوښتنو یادونه نه ده سوې او یوازې د افغانستان طرحې پکې دي. د لوی جرګې مسؤل چارواکي د نیمګړتیا مني او افغان حکومت بیا وایي چې یاد سوی سند تر اوسه نیمګړی دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د لوی جرګې ګډونوالو پرون په خپل غونډه کې دا مسأله را برسېره کړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه د اسنادو په مسوده کې د افغانستان غوښتنې شته خو د امریکا د شرایطو یادونه نه ده شوې. د جرګې ویاندې صفیه صدیقی له غونډې وروسته د خلکو استازو ته په ورکړل شویو اسنادو کې دا نیمګړتیا تایید کړه.
ټولو ګډونوالو ته یوازنی موضوع چې ډېره ورته ګونګه وه هغه دا وه چې د افغانستان غوښتنې معلومې دي چې په همدې کاغذ باندې دي خلکو ته وړاندې شوې چې باندې بحث وکړي. د خلکو غوښتنه دا وه چې د امریکې غوښتنې کمې دي.
میرمن صدیقی د دې نیمګړتیا دلایل هم په ګوته کړل او ویل چې د امریکا لوری نه غواړي مخکې له مخکې دا موضوع رسنیو ته راوځي. نوموړی وویل امریکایان غواړي چې په دې سند کې د دوی شرایط محرم پاتې شي. د لوی جرګې ویاندې ټینګار وکړ چې د افغانستان د لوري ټول شرایط د خلکو استازو ته په ډاګه شوي او هیڅ برخه به یې پټه پاتې نه شي. خو د دولت د ریاست ویاند حامد علمی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو د تړون جزئیات به د خبرو په وروستي پړاو کې مطبوعاتو ته ورکړل شي.
زموږ مذاکرات اوس امریکې سره جریان لري، یعنی موږ د مذاکرې په حالت کې یو او تر اوسه سند نهایي شوی نه دی. هغه وخت چې سند نهایي شي دواړه طرف حق لري چې دا خپل خلکو یا مطبوعات وړاندې کړي. تر څو چې سند امضا شوی نه وي یا نهایي شوی نه وي نو سند د مذاکرې په حال کې دی او کېدای شي یو ماده داسې اضافه شي چې څلور مادې نور تغییر وخوري او دا سند ملکیت ده زموږ د افغانستان او طرفین ده. هغه وخت کېږي چې دا امضا شي نهایي شي.
سپینې ماڼۍ تر اوسه په ډاګه نه دي ویلي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې څه ډول حضور غواړي، خو د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې تمه کیږي چې امریکا به لږ تر لږه له افغانستانه د داسې پوځي اډو غوښتنه وکړي چې افغان ځواکونو ته د لوژستیکي ملاتړ او د افراطي وسلوالو پر ضد د ځانګړو عملیاتو په مقصد کار ترې واخلي. فاینانشل ټایمز زیاتوي د افغانستان او امریکا په ستراتیژیک تړون کې د امریکا لوري ته د پوځي اډو د حق په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د فعالیت د اصولو او له افغانستان سره د امریکا د پوځي او اقتصادي مرستو د ژمنو په اړه د توافق موارد شامل دي. د جمهوری ریاست ویاند حمید علمی وویل افغان حکومت هڅه کوي چې دا تړون د افغانستان د ملي حاکمیت او د خلکو په ګټه تمام شي او زیاته کړه د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو همکاریو سند به د اساسي قانون د احکامو له مخې ولسی جرګې ته د تصویب لپاره واستول شي. علمی ټینګار وکړ چې روانه لویه جرګه په دې برخه کې دولت ته یوازې مشورې ورکوي.
په پام کې ده چې دودیزه لوی جرګه نن د سولې د ټینګښت پر میکانیزم بحثونه وکړي. دغه جرګه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې پرانیستل سوې او د پنجشنبې په ورځ یې په څلوېښتو کمیټو کې له امریکا سره پر ستراتیژیکو همکاریو بحث وکړ. خان محمد سین تفصیل اوروي.
د دودیزې لوی جرګې کاري کمیټې به د جمعې په ورځ په هیواد کې د سولې د راوستلو پر میکانیزم بحثونه وکړي. د جرګې ویاندې صفیه صدیقی د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې جرګه به د جمعې په ورځ په هغو لارو چارو بحثونه وکړي چې هیواد ته سوله او ثبات راوستلی شي.
د سولې په موضوع باندې چې خبره کېږي، د ملت استازي په دې باندې نظر ورکړي چې څنګه کولی شي یو داسې میکانیزم ورته وټاکي چې هغه د سولې د راتګ دپاره، د ټینګښت دپاره یوه ښه رابطه یې څنګه کولی شي چې باندې خبرې وکړي، څنګه کولی شي چې هغه د حل لارې ورته پیدا کړي.
د جرګې غړي به په دې ورځ په دې هم بحث وکړي چې څنګه لارې چارې غوره کړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره هم اړیکې ښه شي، له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو او له مخالفینو سره د سولې په مقصد دودیزه لویه جرګه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې پرانستل شوه. د جرګې په دوهمه ورځ له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د پیمان مسوده د جرګې ګډونوالو ته وسپارل شوه. پر مسودې له بحثونو وروسته د جرګې یو شمېر غړي دې نتیجې ته ورسېدل چې که امریکا د افغانستان شرطونه ومني، د تړون لاسلیک کېدل به ورسره د افغانانو په ګټه وي. غلام دستگیر صوفی زاده وویل
کشور ما نیاز داره برای پیمان استراتیجی و اما ملت و مردم ما هم
دوبویل زمان هواد دی استراتیجیک تلون تا ضرورت لری، خو ملت او خلق ما هم یو لر شرطون لری، امریکا باید دا شرطون و منی. تروس معلومه نده چه دو دودی زلوی جرگه پسلو کسو غلی، لامریکا سر دو گدمحال استراتیجیک والی که دو تینگی دو پلوی او سوی مخالف دی. جمهور رئیس کرزی دو دودی زلوی جرگه دو پرانستلو پر محال بوبل چه که ده امریکا لولور ده افغانستان نظریات ومنل شه، حاضر ده چه ستراتیژیک سند ور سره لاسلیک کړي. ده افغان چارواکو ده معلوماتو لمخې ده دواړو هیوادونو ترمنځ ده ستراتیژیک سند په لاسلیک کولو که ده اختلاف عمده ټکي ده کورونو تلاشي، ده افغانستان ده زندانونو کنټرول او ده امریکایي ځواکونو لخوا ده شپې عملیات خودل شوي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
بیا هم د لوی جرګې په باب، د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي چې د لوی جرګې غړو ته یې د هغو ځینو پوښتنو په اړه توضیحات ورکړي چې د ستراتیژیک سند په مسوده کې موجود وو. ډاکټر سپنتا پرون د بهرنیو چارو او د وزارت له سیاسي مرستیال سره یو ځای د لوی جرګې خیمې ته ورغلی وو او په دې اړه یې ګډونوالو ته معلومات ورکړل. دی وایي چې د دوی توضیحاتو د جرګې د غړو په نظر کې خورا مهم بدلون راوست. د ازادي راډیو خبریال حمید مومند د مرکې په پیل کې له ښاغلي سپنتا څخه پوښتنه کړې چې دغه ګونګ ټکی کوم وو.
دا د جرګې د ډګر لخوا نه یو څه سوالونه موجود وو چې توضیحات احتیاج درلوده. زه په خپله او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین په کمیټو کې اشتراک وکړ او د ګډون کوونکو پوښتنو ته جواب ورکړ او توضیحات ورکړ شوي دي. زه ګمان کوم چې د اکثریت د جرګې غړو نن په دې کې ټولې چې اساسي سوالونه او اساسي ټکي په دې سند کې کوم ټکي دي او دا د دوی دیموکراتیک او مشروع حق دي. زه ګمان کوم موږ یو ډېر خلاص سره دغه ته وړاندې کړي یو چې د هغوی د قناعت دپاره کافي نه دي او له دې توضیحاتو نه وروسته د دوی موقعیت او د دوی نظرونو ډېر توپیر کړی دي او موږ خپله هلو ځلې ته دوام ورکوو. اما زموږ مقصد دا نه دي چې هغوی ته سمت ورکړو، یوازې د سند په اړه موږ هغه ته اطلاعات ورکړو.
کومې څرګندونې چې تاسو د جرګې غړو ته وکړل، آیا هغه رفع شول که اوس هم ځینې اختلافات موجود؟
نه نه، اختلاف خو موجود نه و. د بحثو سوالونه موجود وو چې د هغوی په هکله معلومات موږ څلور پنځه پاڼې ورکړي وو ملت ته. د دې څلور پنځه پاڼې په متن کې یعنی کافي معلومات موجود نه دي. څو کلونو لپاره دي او د افغانستان ملي حاکمیت مسئله څنګه کېږي، د امریکي متحده ایالاتونو مسؤلیتونه څه دي په دې مسئله کې، د زندانونو مسئله او دغه د شپې د عملیاتو په هکله کې او داسې مسئله وو.
مننه. یو شی چې بل تقریبا د دغه سند په اعتبار باندې د اختلاف په توګه موجود وو، هغه د سند حقوقي ارزښت و چې امریکا غوښتل چې دا د اعلامیې په شکل کې وي او افغان دولت په دې ټینګار کوي چې دا باید یو قرارداد په شکل کې وي، سو الزامي حیثیت ولري. په دې ارتباط باندې هم څه مسئله مطرح وه؟
نه، زه تاسو ته د افغانستان د حکومت لخوا د کلکه توګه ویلای شم که افغانستان د یو اعلامیې لاندې امضا نه اچوي.
د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داتوار اسپنتاو
د چریکو میراث را پاتې نه پلارو د
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله او په افغانستان کې د سهار وبجې او دیش تک قصې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. پم کې د چي د دودیز لوی جرګې په غونډه کې نن په هیواد کې د سولې د ټینګولو پر څرنګوالي خبرې وسی. د برېټانیا د دفاع وزارت پرون په افغانستان کې د دوو نور برېټانوي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د مشکوکې بي پيلوټ الوتکې په حمله کې وطن وسلول طالبان وژل سوي دي. د واشنگټن لپاره د پاکستان سفیر په داسې حال کې خپل دندې د استعفا پیشنهاد کړی چې ویل کېږي له امریکا څخه د مرستې په غوښتنې پیشنهاد کې دای داخل و چې د پاکستان د ځواکمن پوز د کنټرول غوښتنه پکې شوې وه. لویدیز ډیپلوماټان وایي د نړۍ لوی قدرتونو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د یو پریکړه لیک د مسودې په برخه کې توافق ته رسیدلی دي. راپور نو وایي د سوریې مخالفو ځواکونو په داسې حال کې د واکمن باس ګوند پر دفترونو بریدونه کړي چې روسیې خبرداری ورکړي سوریه د یوې کورنۍ جګړې خوا ته روانه ده. او د کویت امیر پرون ملي ګارد او امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې د دې هیواد د امنیت ساتنې په خاطر د هر راز لازم اقدامات وکړي. امریکایي نیویورک ټایمز او برېټانوي ورځپاڼې ګارډین دواړو د دودیزې لوی جرګې په پیل کې د افغان ولسمشر حمید کرزي پر وینا تبصرې خپرې کړې دي. اسمت سروان دغه ورځپاڼې ته کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې دودیزې لوی جرګې ته د ولسمشر کرزي د چهارشنبې د ورځې وینا ته په اشاره لیکلي چې افغان ولسمشر د لومړي ځل لپاره په ښکاره له امریکا سره د اوږدمهالو همکاریو د تړون په باب خپل نظر څرګند کړ. د دې تړون پر اساس د امریکا پوز ډیر کلونه په افغانستان کې پاتې کېدای شي. د نیویورک ټایمز په وینا داسې ښکاري چې د کرزي څرګندونې دو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته یو ډول خبرداری او د نن په افغانستان کې د هغو کسانو د شکونو د لمنځه وړلو لپاره هڅه وچی پر دې تړون لري. ورځپاڼې د کرزي له قوله د دې جملې له راخیستلو وروسته چې وایي موږ ته باید په خپله خاوره کې د یو زمري په شان درناوی وشي لیکلي دي. کرزی که څه هم ستومانه ښکارېدو په لوړ ږغ نږدې نیم ساعت وینا وکړه. د وویل په هغه صورت کې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کوي او پوځي تاسیسات ورکوي چې د افغانستان غوښتنې او ګټې ومنل شي. خو ورځپاڼې د یو ډیپلوماټ له قوله ښکلي چې د امریکا متحده ایالاتونو هیله څرګنده کړې چې ولسمشر کرزی به له دودیزې لوی جرګې څخه له متحده ایالاتونو سره په خبرو کې د فشار د یوې وسیلې یا حربي په توګه کار وانخلي. دغه ډیپلوماټ دا هم ویلي چې دواړه خواوې په اساسي ټکو کې ډیر سره نږدې شبې دي. ورسپانه وایي چې شاغلی کرزی په خپل وینا کې پر ځینو خورا لانجمنو عناصرو تاکید وکاوه او داسې ښکاره شو چې دی هڅه کوي چې خپلو خلکو ته ووایي چې له بهرنیو پوځیانو څخه د دوی د خوابدۍ په مواردو پوهیږي. ګارډین ورځپاڼې چې په برېټانیا کې چاپېږي هم د ګڼو نورو لویدیځو ورځپاڼو په شان دودیزې لوی جرګې ته د ولسمشر کرزي پر وینا تبصره کړې او په لومړیو کرښو کې ویلي چې د افغانستان ولسمشر په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو حضور او اقتصادي مرستې په 2014 میلادي کال کې د ناټو ځواکونو د پوځي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره حیاتي وبللې. ګارډین ورځپاڼې د ولسمشر کرزي له لوري له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو په بدل کې د شپې په مخه د چاپو د پای ته رسیدو د افغانستان ملي حاکمیت د درناوي او په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د محبسونو د ختمېدو په شان غوښتنو ته په اشاره د ډیپلوماټانو د دې اټکل یادونه کړې چې وایي دا ډول څرګندونې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقو پر سر جوړ جاړی اسانولی شي. د ورځپاڼې په پای کې د دودیزې لوی جرګې د مشر پخوانی ولسمشر صبغت الله مجددي خبره راخیستې چې ویل له امریکا سره د افغانستان ستراتیژیکي همکاري د پاکستان له لوري د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنې د مخنیوي لپاره حیاتي او مهم دي. مجددي ویل که پاکستان فکر کوي چې افغانان به خپل غلامان کړي او په افغانستان کې به ګوډاګي رژیم ولري نو دا تش خوب او خیال دی.
د ځینو رپورټونو له مخې په داسې حال کې چې لوی جرګې په دویم ورځ خپل اصلي بحثونه پرانیستل نه دي شمیري د جرګې تنظیمونکي له ځینو ستونزو سره مخامخ کړل. په دې لوی جرګې کې له 2000 زیاتو کسانو برخه اخیستې چې په څلوېښتو کاري کمیټو کې خپل بحثونه پر مخ بیایي. خو د ځینو رپورټونو له مخې یو شمېر هغه کسان چې د کمیټې شمېره یې نه دي شوه د خپلې کمیټې لپاره د دې نمبر له منلو ډډه کړې ده. تفصیل له کابل د حمید مومن په رپورټ کې.
دا سرکاری چې دا نه هدر شمیره په افغانستان کې د ځینو ټولنیزو ستونزو ترڅنګ د هیواد سیاسي چاپیریال ته هم لار موندلې او لومړنۍ نښې د هیواد لوی جرګې په دویمه ورځ څرګندې شوې. په کابل کې د لوی جرګې غړي چې پکې د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیکو اړیکو او د سولې پر روان بهیر خبرې کېږي په څلوېښتو کاري کمیټو ویشل شوي دي. د لوی جرګې د تنظیمونکو په وینا دا ستونزه روسله هغې راپورته شوه چې د نهه دېرشمې کاري کمیټې غړو خپلې کمیټې ته د دې شمېرې له ورکولو سره مخالفت څرګند کړ. د لوی جرګې وایند سفیر صدیقي هم دې مسلې ته اندېښمنه ده چې بالاخره ولې دا مسله دومره ستره شوه. په افغان ټولنه کې نهه دېرش میرې ته د دلال تعبیر ورکول کېږي چې خلک یې له اقتصادي او ټولنیز پلوه له ځینو جدي ستونزو سره مخامخ کړی دی. د موټر خرڅونکو په وینا هغه موټرې چې په خپل نمبر پلیټ کې دا شمېره لري تر نورو هغو په ټیټه بیه پلورل کېږي او هیڅوک حاضر نه دی چې هغه راونیسي. خو د یو څلوېښتمې کمیټې یو غړی لال محمد دورانی وایي چې دوی ته له مخکې نه د یو څلوېښتمې کمیټې کارتونه ورکړل شوی وو.
دا خو موږ د سر نه چې موږ ته کوم کارتونه راکول شوي وو په یو څلوېښتمه کمیټه کې موضوع نه ده پیدا شوی چې څوک نهه دېرشمې ته معرفي شوي دی یو څلوېښتمې ته تر اول نه، او دا موضوع مستقیما د دارالانشا پورې اړه لري. تاسو کولی شئ بیا د څلوېښتمې کمیټې نه پوښتنه وکړئ. نهه دېرشمه څلوېښتمه شل څلوېښتمه یو څلوېښتمه شل
تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې دا ستونزه له کومه ځایه راولاړه شوی، خو څوک یې له ایران سره تړي او څوک یې له هرات سره، او وایي چې د دغه ښار د یو بد چلند سړي د موټر پلیټ هم دغه شمېره درلودله او په همدې نوم یادېده. هیڅوک حاضر نه دی چې هغه موټر واخلي چې په پلیټ کې دا شمېره وي، او یا هم هغه سیم کارت راونیسي چې د نهه دېرش شمېره پکې موجوده وي. که څه هم د خلکو په وینا دا مسله ډېره پخوانۍ ده، خو په کابل او د هیواد په ځینو نورو سیمو کې اوس ستونزې جوړې کړي، او اوس خو دا دی چې د سیاست ډګر ته هم پخه اوږده کړې ده.
خبری مجله اوري.
مشکوکو بی پیلوټه الوتکو په شمالي وزیرستان کې وو سخت تریزي وسلوال وژلي. په سیمه کې یو دولتي چارواکي ازادي رډو ته ویل چې دغه کسان د حافظ ګل بهادر د ډلې جنگیالي وو. لسمي اور باندې د ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان انګار راپور لري.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې دولتي چارواکي وایي چې د مشکوکو بي پيلوټ الوتکو په یو تازه بریډ کې لګ تر لګه وسخ دريزي وسلوال ووژل شول. د ځایي دولتي مسولینو د معلوماتو له مخې د الوتکو د پنځشنبه په ورځ ماښام مهال د شمالي وزیرستان د شوال تحصیلي علاقداري په بادامشاه نومي سیمه کې د سخت دريزي وسلوالو پر یو مرکز درې پر لپسې توغندي وتوغول چې په ترڅ کې وو تنو سخت دريزي وسلوالو خپل ژوند له لاسه ورکړ. په سیمه کې یو دولتي مقام چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي رسنیو ته وویل چې په دې برید کې چې د نورزلی خان په نوم د ځایي وسلوالو طالبانو د یو قمندان پر کور شوی، د یاد شمیر کسانو د مرګ تر څنګ په نښه شوی کور هم تر ډیره ویجاړ شوی. د نوموړي په خبره نورزلی خان د حافظ ګلبادر په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې قمندان و، او خپل کور یې د نظامي مرکز په توګه هم کاراوه. شوال د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه لویدیس پلو په 15 شپېته کیلومتر کې لري پرته علاقه داری ده چې د حافظ ګلبادر ډلې د وسلوالو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. که څه هم ویل کیږي چې په شمالي وزیرستان کې تر ډیره د حکیم الله محسود په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان جنگیالي زیات واک او ځواک لري، خو د قومي جوړښتونو له مخې ځینې سیمې بیا د حافظ ګلبادر د وسلوالو په کنټرول کې دي. حافظ ګلبادر چې په سیمه کې ځانته بېله وسلواله ډله لري، ویل کېږي چې د پاکستان د دولت پر وړاندې د تحریک طالبان پاکستان په نسبت یو څه نرمه تګلاره لري. په دې وروستیو کې د ځینې ناڅرګندو دلایلو له امله له دولته ناراضه ښکاري. نوموړي څو ورځې وړاندې له هغې جرګې یا شورا سره چې وخت پر وخت به یې د ده او دولت ترمنځ منځګړتوب کاوه هر ډول همکاري ختمه کړه، او وی ویل چې د دولت د ځینې اقداماتو له امله دی له دې وروسته د دې جرګې موجودیت نشي زغملی. پر وزیرستانونو د بی پیلوټ الوتکو بریدونو په داسې حال کې یوارې بیا زور اخیستی چې اسلام آباد او واشنګټن د خپلو ټکنیو شویو اړیکو د بیرته رغولو هڅې کوي. که څه هم د پاکستان دولت دغه بریدونه پر خپل حریم تیری ګڼي، خو متحده ایالات یې د سخت دریځو وسلوالو د له منځه وړلو په لړ کې بریالي ګڼي.
د اټومي انرژي د څر نړیوالې ادارې مشر وایي دی غواړي چې د خپل ادارې لخوا ایران ته یو هیئت واستوي څو په دې اړه چې آیا دغه هیواد په رښتیا هم اټومي وسله تولیدوي که څنګه څېړنه وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیا امانو دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو له مخې د نړۍ لوی قدرتونه پر ایران د دې هیواد اټومي پروګرام له وجې د فشار د زیاتولو په مقصد توافق ته رسیدلی دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
لویدیز ډیپلوماتان وایي د نړۍ لویو قدرتونو پر داسې یو پریکړه لیک توافق کړی چې له مخې پر ایران فشارونه زیاتیږي څو د خپل لانجمن اټومي پروګرام له وجې د نړیوالو زیاتیدونکو اندېښنو ته یو څرګند ځواب ووایي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د پریکړه لیک معنا دا ده چې جرمني او د امنیت شورا دایمي غړي امریکا، روسیا، برتانیا، فرانسه او چین د ایران د اټومي پروګرام له وجې په اندېښنو کې ځان شریک بولي. په مسوده کې ویل شوی دا مهمه ده چې ایران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې خبرې اترې پراخې کړي او له ایران څخه هم غوښتنه شوې ده چې د ټولو خودل شویو معلوماتو، اسنادو، سیمو او کسانو په اړه له تحقیقاتو سره مرسته وکړي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیواله ادارې مشر یوکیا امانو وړاندیز کړی و چې د ایران په اړه د دې ادارې په راپور کې د یادو شویو اندېښنو د روښانولو لپاره د دې ادارې یو هیئت ایران ته سفر وکړي. ترلاسه شوی معلومات ښیي چې ایران داسې فعالیتونه کړي چې د چاودیدونکو اټومي موادو له تولید سره رابطه لري. له دې معلوماتو ښکاري چې له 2003 کال مخکې هم دا فعالیتونه او پروګرام موجود وو او د هغو یوه برخه ښایي اوس هم دوام ولري. امانو په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د رئیس هیئت د 2 ورځنۍ غونډې په پرانیستونکو مراسمو کې خبرې کولې. له بلې خوا متحدو ایالاتو هیله ښودلې ده چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشرتابه هیئت به ایران ته په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر پرون په دې اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل موږ هیله من یو چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشرتابه هیئت به ایران ته زموږ دا ګډ او جدي پیغام ورسوي چې باید خپل اټومي پروګرام شفاف کړي. د لویدیزو مطبوعاتو د راپورونو له مخې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA لخوا د ایران پر ضد د پریکړه لیک مسوده د نورو بندیزونو د لګولو لپاره امنیت شورا ته نه راجع کیږي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
د دلاور په نامه اوریدونکو له پکتیا څخه په خپل پیغام کې لیکي ولسمشر کرزی څومره ډاډه دی چې کله امریکا سره اوږدمهاله ستراتیژیک تړونونه لاسلیک سي نو دوی به د افغانستان په کورنۍ چارو کې له لاسوهنې، خپل سرو عملیاتو او د سنورو مسایلو څخه لاس اخلي. دا چې کرزی په خپل د دې یادونه کوي چې امریکا یو زورور هیواد دی، که چیرې دغه زورور هیواد د پخوا په څیر خپل سري عملیات وکړي نو د دوی عکس العمل به په دې اړه څه وي او که د تیر په شان به د بخښنې منتظر وي. اوریدون کې د ننګرهار له کامې ولسوالۍ څخه لیکي زه د ولسي جرګې له هغو غړو څخه پوښتنه کوم که تاسو لویه جرګه نه منئ نو تاسو خو په غلا او فساد ځانونه کامیابه کړي دي، ځکه چې جرګه زموږ پخوانی میراث دی. نه منونکي افغانان نه بلکې د بل ملک غلامان دي. د بی اکبری په نامه اوریدونکو چې وای د خوست د شیخ زاید پانتون محصل دی په خپل پیغام کې لیکي لوی دودیز مشورتي جرګې ته چې ولسمشر کرزی وای نه وکړه وی ویل چې موږ د شپې د عملیاتو بندول غواړو، خپل سری وژنې باید ونیسي. نو ولس هم همدا غواړي. د مثال په ډول موږ په خپل کور کې په آرامه او په ډاډ سره خوب نسو کولای، هسې نه چې بیا امریکایان راسي او بېګنا مو وزوروي. او واړه ماشومان چې هر شپه امریکایي الوتکې په هوا کې ویني نه بیریږي او له بیرې خوب نه ورځي. نو د ولس له استازو څخه مو دا پکلکه هیله ده چې د شپې له لوري د عملیاتو او خپل سر وژنو مخنیوی وکړي. بشرمل احمد زید لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ څخه لیکي زموږ د ازرې ولسوالۍ ټول اوسیدونکي په خاصه توګه د اکبر خیلو د کلي اوسیدونکي د وسلولو طالبانو لخوا جلال آباد او یا لوګر ته د سفر په وخت کې د ملي اردو د سرتیرو او یا هم د پولیسو په نوم کښته کیږي او د ځینو بېګنا خلکو څخه په همدې تور سرونه هم غوڅ سوي دي. له حکومتي چارواکو هیله کوو زموږ د دې لارې امنیت په ښه توګه ونیسي ترڅو ټول خلک له دغه جدي مشکل څخه خلاص شي. له لوګر ولایت څخه رحماني په خپل پیغام کې لیکي مشکل مو د مخابراتي شبکو په برخه کې دی، که چیرې دغه مخابراتي اخیستنې فعالې نیسي، نو د لوګر د خلکو په زرګونو سیم کارټونه بندېږي. هیله کوو چې زموږ دغه ستونزه د چارواکو غوږونو ته ورسوي. دا اوریدونکو ځینې لیکلي پیغامونه ولدې سره په افغانستان کې د سهار 2:10 دویمه سهارنۍ خبري مجله لو